السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت د ماسیګر 5 بجې شوې دي په خبرونه کې به زانی ساجمل د خبرونو بیان شاین بنری او تکنیکی همکار علی محمود لتا سره یو په دې کړه کې به د پاکستان افغانستان د اړیکو ترڅنګ د فاټا او نورو سیمو په اړه پوښتنه وره مرکه او شننې هم لرو د دې ترڅنګ د هنرمندانو او کرکټ په اړه پوښتنه هم د خبرونې برخه ده خو لومړی به د دې سات خبرونه د شاین بنری نه وره
ستړي مشهرون به د دې وخت مهم خبرونه د افغانستان ولسی جرګې او زلبیا له افغان حکومت غوښتل چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تړون متن دوی ته ورولېږي د خیبر پختونخوا په پیښور او شبقدر سیمو کې په ترهګرو بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او و نور ټپیان دي او د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړي چې د ایران د ټیمي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسی جرګې او زلبیا له افغان حکومت غوښتل چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تړون متن دوی ته ورولېږي د دې جرګې اکثر وکیلانو نن په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې لا ایسای سره شوی تړون بیا کتنې ته اړتیا لري او د خلکو استازي حق لري چې په دې اړه سپیناوي وغواړي بل خو د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقت ویلي دي چې ولسمشر پریکړه کړې چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک پر متن به له سره غور وشي او د ورستی تفاهم لیک متن حتمی نه دی قاضی محمد امین وقت پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي چې ولسمشر په ارګ کې د زیارت ورځ په ناسته کې د یو شمیر مشرانو او سیاسي شخصیتونو د وړاندیزونو تر اوریدو ورستو ویلي چې د تفاهم لیک په مسوده کې اصلاحات راتلی شي که څه هم د یادو دواړو هیوادونو ترمنځ د ورستی تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی خو په افغانستان کې ځینې مدني ټولنې او سیاستوال دغه تفاهم لیک د پاکستان په ګټه بولي افغان حکومت وایي چې په تیرو وختونو کې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ ورته یاداشتونه لاسلیک شوي دي د خیبر پختونخوا په پیښور او شبقدر سیمو کې په ترهګرو بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او و نور ټپیان شوي دي د مشال ریډیو خبریال وایي پرون د پیښور حیات آباد په فیز 1 کې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي یو ډاکټر ولی احمد خان سره د دوه زامنو یو ساتونکي له جمعې د مانځه کور ته روانو چې ناصرګند وسلوالو پرې ډزې وکړي چې پکې ډاکټر او دغه یو زوی وژل شو یو زوی او څوکیدار سخت ژوبل شوی دی بلخوا پولیسو مشال لیرو ته ویلي چې بیګا مسخوتن د شبقدر په کوڼه کالونۍ کې په وسلو سنبال یو ځان مرګي بریدګر چې په یو جماعت کې له پولیسو پټ شو ځان په چودیدونکو توکو والو زولو او 15 کسان یې ژوبل کړ لا هم د یادو دواړو پیښو ذمواري چا په غاړه نه داخسته په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ یو نښته کې شپږ کسان وژل شوي او یو تن ژوبل شوی دی پرون چارواکو مشال لیرو ته ویلي چې تیر ماښام په د تخیل سیمه کې وسلوالو طالبانو په یو امنیتي پوسته برید وکړه چې له هغې وروسته امنیتي سرتیرو هم ځوابي کاروایي وکړه د دواړو خوا ترمنځ په نښته کې یو امنیتي سرتیری او 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي او یو امنیتي سرتیری ژوبل دی امنیتي چارواکو دا هم ویلي دي چې وسلوالو د شمالي وزیرستان په تحصیل شو قلا باندې راکټ داغلی دي خو چاته پکې مرګ جوبل نه دا وړېدلې د زربیازه پوځي عملیاتو تر اعلان وروسته هم لا یادې سیمې خلکو کړې نه دي کړې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې د کورنۍ تشدد ښکار شو میرمنو لپاره د سر د پټولو ځای یا دارالامان بیا جوړ کړي شي پرون د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د قامی وطن ګوند غړي میراج همایون خان په حیدرآباد کې د کال 2013 پورې د موجود دارالامان پر ختمولو سخت نیوکې وکړې او زیاته کړه چې کومې میرمنې کور نه لري نو هغې به د سر پټولو لپاره چرته ځي
ماشومان واده شي د دولس کالو ماشومان واده شي یو ماشوم سره هغه د دیارلس کالو عمر کې هغه د کور نه اوښکلی شي نه بیا ور ساتي نه بیا پلار ساتي نه هلته سسرال کې ځای هغې به چرته ځي
دا وروستو راغی چې د خیبر پختونخوا د خیر خیګړې وزیر مهرتاج روغانی اسمبلی ته په خپله وینا کې ویلي وو چې هغه دارالامان ته د ښځو د لیږلو په حق کې نه ده او د دوی حکومت به د میرمنو د کورنو ستونزو د حل لپاره د جوړجاړي کمیټیانې جوړوي او یوازې له غټو کورنیو شخړو سره مخ ښځې به د حکومت لخوا د وومن کرایسس سنټر په نامه جوړ دارالامان ته لیږل کیږي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ په سعودي عرب کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې چاودنې لږ تر لږه 21 کسان وژلي او لسګونه نور جوبل کړي دي. دغه چاودنه پرون په قطیف صوبه کې د امام علي په جماعت کې شوې ده. داعش وسلوال ډلې دغه برید پړه منلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه برید په کلکه غندلې او له سعودي عربستان څخه غوښتلي چې د دې پیښې ذمهوارو کسانو ته سزا ورکړي. تر دې وړاندې په نومبر میاشت کې شمیر شیعه زیارت کوونکي د سعودي عرب په ختیځ کې د یو برید ښکار شوي وو چې په نتیجه کې 8 کسان وژل شوي وو. د اسلامي دولت وسلوال ډله یا داعش د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف لخوا په شام او عراق کې تر هوایي بریدونو لاندې د داعش وسلوال ډلې د عراق او شام پراخې سیمې نیولې دي او له واشنګټن تر بغداد او عربي ټاپو وزمه سیاسي مشران اندېښنه لري چې له دې سره به عراق په ټوکړو کې تقسیم شي. پخوانی امریکایي سفارتکار ریچارډ هاس بلومبرګ ډیویژن ته پرون ویلي دا له حقیقت لرې خبره ده چې څوک عراق ته د یوې ټوټې په سترګه وګوري دغه هیواد درې برخې دي، کردان دي، سنیان دي او شیعه دي. د ریچارډ هاس په وینا واشنگټن ته پکار دي چې په راتلونکي پوځي مرستې په بغداد کې مرکزي حکومت ته ونه سپاري او د هغه پر ځای دې له سیمه ییزو ځواکونو سره مرسته وکړي. او د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړی چې د ایران د ټیمي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. دا قانون په عمل کېدو سره به د امریکا کانګرس د ایران سره د تړون د سارنې، تصویب او یا په ممکنه توګه د ردولو صلاحیت ولري. ایران دا مهال د نړۍ له شپږو سترو طاقتونو سره هڅه کوي د جون میاشتې تر پای پورې د ایټمي پروګرام په اړه یو وروستي توافق ته ورسیږي. که دغه تړون وشي نو ایران به د غرب له لوري د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل ایټمي فعالیتونه محدود کړي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرینه هم د شاین بنیرین اوریدل. تاسو ته مشال لیډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال لیډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور افغان سرچینې وایي ولسمشر دا منلې چې د پاکستان د استخباراتي ادارې سره د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کیږي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په حیات آباد کې د خصو د دارالامان د تړلو په موضوع تود باس شوی دی. په خیبر پختونخوا کې مخالف ګوندونو په صوبایي حکومت د انتخاباتو وړاندې د ټګې تورونه لګولي دي.
که تاسو هر یو اخبار اوچت کړئ نو په هغې کښې لیکلي چې بدل راغی خیبر پختونخوا، او بالکل پکې واضح د خپل پارټۍ نشان اچولی دی. کوم جماعت اسلامي چې د هغې ترازو نشان دی هغې هم پکې اچولی دی.
په پاکستان کې د فلم او ډرامو هنرمندان وایي د راتلونکي کال په بجټ کې دې د تفریحي صنعت لپاره زیاتې پیسې ځانګړې کړل شي.
یو خو زموږ چې کوم حالات دي په خیبر پختونخوا کې د هغې په وجه باندې ډېر زموږ هنرمندان چې کوم دي نو هغه په کور ناست دي. پختونخوا کې تاسو وګورئ څلور نیم سلنه به زیات هنرمندان وي، په کار دی چې هغوی سره حکومت مرسته وکړي.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوس ورځو د خبرونې لومړی رپورټ طرف ته. د افغانستان ولسي جرګې یو ځل بیا له افغان حکومت غوښتنه کړې ده چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تړون متن دوی ته ولیږي. د دې جرګې اکثر وکیلانو نن په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې لایسای سره شوی تړون بیا کتنې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین و کټ وای چې افغان ولسمشر ویلي دي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د رستي تفاهم لیک متن حتمی نه دی. بلخوا افغان سرچینې هم وایي ولسمشر دا منلی چې د پاکستان له ایسای سره د معلوماتو د تبادلې په اړه د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کیږي. تفصیل د فریبا ظاهر په دې رپورټ کې.
د افغان حکومت یو منبع وایي چې افغان ولسمشر دا منلی چې د افغانستان او پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادله په اړه د شوي تفاهم لیک پر متن به له سره غور کیږي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو د پنجشنبې ورځې په ناسته کې د دې تفاهم لیک پر ځینو موادو بحث وکړ او په نتیجه کې پریکړه وکړه چې له تفاهم لیک څخه به هغه مواد لرې کیږي چې د اختلاف وړ دي. د دې سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکونکو روزنه له وسلواله مخالفینو او ازادي غوښتونکو سره مبارزه او د دوړو هیوادونو لخوا یو د بل په خوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هغه د اختلاف وړ مواد و چې بحث ور باندې وسو او شای لمتن څخه لري سي په همدې حال کې د افغانستان د سولې دالی شورا یو غړي او د ارګ د مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت لا صدر رئیس سره په خبرو کې ویل چې ولسمشر اشرف غنی په ارګ کې د غونډې د ګډونوال وړاندیزونه واوریدل او ویل چې د دغه تفاهم لیک مسوده نهایی نه ده او په متن کې اصلاحات راتلای شي د شغل وقت په خبره د غونډي ډیرو ګډونوالو د هغې ماده پر حذف ټینګار کوي چې د ازادي غوښتونکو اصطلاح پکې کارول شوی و ځکه د دوی په وینا افغانستان ازادي غوښتونکي نه لري
دا د تفاهمي کې اصلاحات راځي هغه د یو ماده چې د مسرح مخالفین او ازادي غوښتونکي موږ ویل چې د افغانستان ازادي غوښتونکي د څه کې د نړۍ سره قانون سره سره دا کلمه د رپورټ د باندې مسرحات کې نه راځي چې بلان دغه مسرح کې اختلاف وشو او جمهور رئیس او استیاد ورته لوښو چې اصلاحات جوړوي او دا مسله د خپل ځان لپاره پاتې
د راپورونو لمخې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادله تفاهم لیک تیر اونۍ وروسته لاغه لاسلیک سوچي د پاکستان صدر اعظم او د غیوات د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته سفر وکړ سره لدی چې په افغاني رسنیو کې د دې تفاهم لیک د لاسلیک طرف شاکې دوه وروسته یو شمېر افغان جهادي مشرانو ملي شورا او مدني ټولنو د افغان حکومت د دې پریکړې سره سخت مخالفت وشد او هغه تر ډیره د پاکستان په ګټه وباله خو د رواني اونۍ په سر کې د پاکستان د پاوځ ویان دغه کار وستایه د سیاسي مسایلو یو افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې له دې تفاهم لیک سره سخت مخالفتونه د دې لامل سو چې افغان ولسمشر ته اړ باسي چې د تفاهم لیک پر متن له سره غور وسي
اگر پاکستان تنها در بخش مبارزه با تروریسم
دی وایي کده د تفاهم لیک له لاسلیک دوه څخه د پاکستان هدف ته ډیورن دوړ غړو ته د تروریسم او افراطي ډلو په وړاندې مبارزه وی چې ډیره د پاکستان په لور کې میشتي نو دا لاسلیک سم کړی خو په دې تفاهم کې له تروریسم سره د مبارزې ورهاخوا دا ست څه ځای سوي دي چې د عمومي افکارو او فشارونو لقبل افغان حکومت ارسو هغه متن بدل کړي تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشري مانی د دې تفاهم لیک په وړاندې د مخالفتونو په خبرګون کې ویلي و چې افغانستان په 2018 او 2019 کلونو کې هم له پاکستان سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنس د دغه تفاهم لیک متن نه دی خبر شوی
داوا فریبا ظاهر دا خیبر پختونخوا اسمبلی کې پرون د پېښور په حیات آباد کې د ښځو د دارالامان د تړلو په موضوع تود بحث شوی دی اپوزیشن ګوندونو د دغه مرکز په تړلو سخت احتجاج وکړ خو د حکومت دریځ داو چې دوی د دې ځای ښځې یو بل دارالامان ته لیکلي دي د خیبر پختونخوا حکومت وایي د دوی زیاته توجه په دې خبره ده چې دغه کورنۍ لانچې د خبرو اترو له لارې حل کړل شي په دارالامان کې هغه خزی وسیږي چې د کورنۍ ولانجو لوچی کورونو پر خودو ته ارشیوي نور تفصیل د غلام غوث په دې ریپورت کې
د 2014 پوری په دغه دارالامان کې شپېته خزو ته پناه ورکړې شوې و خو دا مهال د نیمې لارې د کور یا هاپ وی هاوس په نوم د حیات آباد دغه دارالامان ختم کړې شوې دي او په دې کې پناه اغستون کې شپېته خزي د وومن کرایسس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان ته منتقل شوې دي او دې لړکی د خیر خیګړی یا سوشل ویلفیر صوبایي وزیر ډاکټر مهرتاج روغانی وویل چې هغه د خزو دارالامان ته د منتقل کولو په حق کې نه ده او د دوی حکومت به د یو خزي د رور پلار یا خاون سره د کورونو ستونزو د حل کولو لپاره مسالېهتی کمیټیانی جوړوي خو د مخالف ګوندونو د اسمبلی خزینه غړو د بیځایه شوی خزو په اړه د صوبایي وزیر مهرتاج روغانی په دې سرګندونو سخت احتجاج وکړو د قومي وطنګوند میراج همایون بیبي وویل چې کچيري د کورنی تشدد یا جګړو لوجي خزي بیځایه شي نو که دارالامان نوي نو هغی به چرته زی
ماشومان واده شي د دولس کالو ماشومان واده شي یو ماشوم سره هغه د دیارلس کالو عمر کې هغه د کور نه اوښکلی شي نه بیا کور ساتي نه بیا پلان ساتي نه هلته سسرال کې ځای هغې به چرته ځي هاف وے هاوس د دغې لپاره جوړ شو چې دې ځای کې د راشي پروټیکشن به د ګورنمنټ خو اوس چې کوم یو اگزیسټنګ یو فیسلټي اوسل ورکړی شو هغه به نه شي دا د ټوکو والا خبره هم ده سلیم عن سنګه ټوکو شوکړي
او د جمعیت علما اسلام پی مفتی سید جانان وویل چې د بیزای شوی خزو لپاره دارالامان ضروری دی خو د دارالامان ماحول هم سمول پکار دی
څوک دا تیرو پینځو کډونو کې څومره زنانه دارالامان درغلي او هغه زنانه بیا څه شولې څنګه دې مو خپلې استرار کوي چې دارالامان دې ځای چې ویده هر ځلې کې دې په څو دارالامان بیا دارول خرابه جوړه نشي دې ته یو په دې جوړول په کول دي چې دې کې څومره زنانه راغلي دي هغه زنانه څه شولې هغه په کومې طریقې باندې مطلب دا کوم طرف ته لوړې دي او څو په تلې دي او په کوم اندازې باندې لوړې دي
خود خیر خیګړی صوبایي وزیر ډاکټر مهرتار روغانی وویل چې د ویمن کرایسس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان موجود دی او دغه دارالامان کې به یوازې د سختو کورونو ستونزو سره مخ خزي پناه اغیستل شي او وړې وړې کورنۍ جګړې به د مسالیتي کمیټیانو د لاري حل کولای شي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
مشال لیډیو تاسو سره په خبر پښتونخوا کې مخالفه ګوندونه په صوبایي حکومت د انتخاباتو وړاندې د ټګې تورونه لګولې دي وایي چې د بلدیاتي انتخاباتو اعلانې دروستو د تحریک انصاف په مشر حکومت د صوبې په بیلابیلو برخو کې ترقیاتي کارونه او په اخبارونو کې اشتهارات شروع کړي دي چې د الیکشن کمیشن د قانون ښکارا خلاف ورسي ده خو بلخوا صوبایي حکومت دغه تورونه ردوي تفصیل د شبیر احمد جان په
د الیکشن کمیشن لخوا خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات دروانه مشته په 13 منټه اعلان شوې دي ولی خیبر پختونخوا کې مخالف ډلې وایي چې د الیکشن کمیشن قانون او ضابطي ترمخه صوبایي حکومت د الیکشن تاریخ اعلانې دروستو هیڅ قسمه نوې ترقیاتي کارونه یا داسې منصوبې نشي کولې ځکه چې د هغې نه دوی ته انتخاباتي ګټ تر لاسه کیږي او دوی تور لګوي چې صوبایي حکومت په دغه لاس پورې کړ دي او انتخابات وړاندې ټګي یا داندې شروع کړې ده په خیبر پښتونخوا کې د مخالف ګوند عوامي نشین ګوند د سرخر پیښور جنرال سیکرټري سرتاج خان په دې لړ کې مشال لیډو ته وایي چې د پیښور یو شمېر حلقو کې دغه ترقیاتي کارونه خپ په جار روان دي او د حکومتي امیدوارانو د بریالیتوب لپاره ټول سرکاري مشینري استعمالیږي
روټین کې کتا سو آر یو اخبار روچت کې نو پای کې ویلي کلی چې بدل راځي خیبر پښتونخوا او بالکل په کې واضح د خپل پټۍ نشانه چولې ده کم جماعت اسلامي څنګه لاغي ترازو نشان دي هغه هم په کې چولې ده او په پی کې 1 کې کتا سو ګورې پی کې 2 پی کې 3 بالکل کلم کله هر څه شروع دي منستران او ټول انتظامیه چې کم ده مشینري چې کم ده هغه ټول انوال کړی ده ترقیاتي کارونه لا سینیټیشن شروع دي کولار کوڅو باندې کار شروع دي پایپونه خلکو ته چي الیکشن کمیشن نو مطالبه کوي په دې رفزر تر ځل پابندي ولګي
ولی هم په دې لړ کې چې کله خیبر پښتونخوا کې حکومتي ائتلافي ګوند جماعت اسلامي لخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سعید سره تماس ونول نهوی مشال لیډو ته درس خپل کړو چې یو هم نوې منصوبه نه ده شروع شوی او نو د الیکشن کمیشن د ضابطه خلاف ورزي ده خو کوم کارونه چې روان دي د شپږ مشت وړاندې شروع شوی دي
دا هغه کارونه دي چې کوم په ای ڈی پی کې د نن نه کال شپږ مشت وړاندې هغه پاتې شوی دي هغه شوی دي زه خبردار یم چې صوبایي حکومت خپل اقدامات اصلاحات د ایڈورټایزمنت په ذریعہ باندې عوامو ته رسوي زما خیال دی به هم د الیکشن سره هیڅ تعلق نشته دې خبرو د کوم د پوری الیکشن کمیشن د قواعد او ضوابطو خبره ده نو صوبایي حکومت دا غي مکمل پاسداری کوي او مکمل پابند دی البته یو ځای کې ترانسفورمر خراب شو خلکو ته بجلی نشته او موږ دا وایو چې 30 تاریخ پورې به هیڅ بده کې کار نه کوي زما په خیال دا به قرین انصاف خبره نه
د پامل د الیکشن کمیشن خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات روانه میاشتې په 13 نیټه اعلان کړی دي او د هغې لپاره په ټوله صوبه کې سیاسي ګوندونه او آزاد امیدوارانو هلې ځلې توند کړي دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
مشال ریډیو تاسو سره د شمالي وزیرستان نه د کامی اسمبلی غړی محمد نذیر وایي چې د شمالي وزیرستان خلک خپل سیمه ته بیرته تګ غواړي ځکه چې د ګرمۍ موسم دی او نشي کولای چې په کیمپونو کې ژوند تیر کړي لنمواړي سره د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر مرکه کړي دا په سر کې ترې د شمالي وزیرستان د کډوالو د بیرته تګ په اړه پوښتلې دي انو محمد نذیر وایي
20 تاریخ باندې چې کوم جرګه وا یو جرګه ډیره مخته ډیره جرګه شوی خو په اخیری جرګه کې دا فیصله کړی و چې په 20 تاریخ باندې امیر دا فیصله کړی چې یو امیر د وزیرستان په طرف باندې دریمي یو امیر اسلام آباد ته مارش کی او هغه کې د ټول چې کوم د امیر او مشرون کسون علماي کرام ټیچرز او سټوډنټ دا ټول متفق دا فیصله کړی و په نگرانی د چیفونه بیا دینه ځ خبر شو چې دا مسله د جتا رسدلی چې دو روح کولی سم بیا زو راغله بیا د هر سړي جذبه خیال وسته ته هر سړي په خپل کې خبره وکړه چې هر کوم نمائندګي خو په اخر کې خنزه به شیف د دوړې د خبره وکړه چې میزه دا فیصله کړې دوه چې میزه اخري مجبوري په د خبره باندې چې اخر میزه د ګرمۍ نه د تند نه د لوږ نه د میاشي نه مري نور میز پر کې راشي دا خبره وزیرستان په طرف باندې میز خلل شي نه میزه اخري نه چنه وړي نه رسنه وړي خو چې میز خپل وطن ته واپس
نذیر خان دغه د قبایل مشران چې کوم دي دوی اسلام آباد ته راغلي دوی د مشال ریډیو سره په خبرو کې دا غوښتنه کړې و چې روجر روانه ده او روجي ته ډېر لګي ورزي پاتې دي دوی وی چې دلته به مونږ په متاثرینو کیم کې ډېر ژوند ته ګران دی باید چې د روجې نه مخکې مخکې دغه خلک چې دی واپس خپل وطن ته خپل کورونو ته ستانه شي ځکه چې دوی خو په 15 ګنټو کې راوستل شوي وو خو اوس دوی په پړاوونو کې لګونه دوی ته دا واپسی نه ده منظوره نو تاسو داسې کولی شئ چې د روجې نه مخکې به دا خلک واپس لاړ شي
امید هغه دی چې د نارت وزیرستان متاثرین دا حتی رسېدلی دي چې دی دا اوز ولګو بار بار دا خبره کو چې میر د ګاډي باندې باس میر خپل ځون ته کې میر خپل ګاډي کې درېمي کنه او ور سره د میز تکیم کړه د مسوی دی یال تا نقصان نه سدلا میز خپل ورشي دا کړینو خپل جوړ کیږي کمیست بیا هغه نورست میز تا چاتر کول میز واپس کوینه نو دا خبر چې د کیم دی سدا الټیمیټ اشکړه یا کیم ټیم اشکړه یا مو کیم ټیم نو وسته دغه دا معنا شي چې کوشش میز دا غدا چې پرځانه مقصد خپل خپل لکه ته واپس
بل خبره دا مخې درازي چې تخل تکم د صحت د پاره چې کم اسپاټالو جوړ شوی وو یا کم سکولو جوړ شوی وو غړنګ شوی دی نو د دوی بچي یا د دوی فیملی زنانو ته ډیر زیات مشکلات په صحت کې ده تعلیم مت ډیر مسلې دي نو تاسو په حکومتي کچ باندې دغلطه د دې د بحالې د پر سګړې دي
بالکل سر جی دا د خپل کوشن وک اصل خبره خو د خبرې دي چې د انسان بنیادی ضرورت پبلک هیلث تلګه او به تنظیم او هیلث چې کوم د سپټالې تنظیم دای پاسور د میسر زمرا تفي ضرورت په حال په دې باندې دمره چار شي دوه کې الحمدلله د میزه اکثر سکولنه دمره ندې د مچوي چې میزه هغه ته می تلای نشي ورته چني شي تلای دا غارنګ میزه سپټالینه الحمدلله دا څنګه دې مچوي چې میزه ورتلای نشي خالي دمره ضرورت دی چې هر سکول ته ټیچر خپل ضرورت دی ایوا سیکر چه اسپیټال تا ډاکټر رول شي نرس رول شي نور انسا امید هغه دای چې دومره غاستا چې انسا دې ته امید دا وایي سیستم ته دومره دا وایي لګي یا څومره زور ریکوایرمنت وی دي د اسپیټال کې ایمرجنسی بیس باندې هغه انسا آرمی هلا گیا دو امید دې سفران طرف نه په هنګامي بیس باندې انسا امید عادي ضرورت نشته راکوا شي په کپ اسپیټال کې کپ سکول نه کوي هغه ته دې خپکی نه او انسا کیږي
یو بل پښتن نظر ته دار ولاړ شو چې پتیر وختونو کې هم د بهر ملکونو فندونه چې دین د قبایلی ولست په راغلي دي اوس دې رستیو کې ابل ولست د امریکای نه خو هم زره فند اعلان وشو خدای دې قبایلی مشرانو یو وختنه چې دا فندونه قبایلی ولست نه رسی دې کې څه وجه ده نذیر خان چې دا فندونه د قبایلی ولست نه رسی دا غوی په خیر خیګل باندې خرج کیږي
دا د تو چې ما خبره دا څه کيات بار بار راسي می صاحب رسدلې عوام ته رسدلې چې مثال فند د هاد نه جوړ دي په دې د پرزدای چې گورنر دا یو هانس دیاندار یو کمیټي جوړ کو هغه دې دغه علاقې دورا وکړو د هر علاقې دورا وکړو چې دومره د ادګټ ریکارډ دې سره ریکارډ می سره نه نن دې چای واري پی می سره کړی دو چې می دې په علاقې
تاسو د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي د محمد نذیر مرکه اوریدل چې زموږ همکار سراج زهیر ورسره د شمالي وزیرستان د کډوالو د بیرته تک پاړه کړي وه په خیبر پښتونخوا کې میشتو د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شو خلکو حکومت ته د جون تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی دی چې د دوی د ستنولو مهال ویش دی په ډاګه کړي د دوی په وینا کچرې حکومت د دوی غوښتنه پوره نه کړه نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي اوس پښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان دغه کډوالو په اړه څه پلان لري چې د افغانستان په خوست ولایت کې میشت دی آیا پاکستاني حکومت تر وسه لا اغي سره ستماس نیولې دی او کنه بریوال کاکړ په دې اړه دا ریپورت جوړ کړی دی
د خیبر پښتونخوا په بونو او نور سیمو کې میشتو د شمالي وزیرستان بې کور کړل سو خلکو نه یوازې په وار وار جرګی کړی دی بلکې اوس خو د دوی په وینا حکومت ته د دې لپاره ورستۍ نیټه ورکړې ده چې د دوی د ستنولو مهالویش په ډاګه کړي خو د افغانستان په خوست کې میشت د شمالي وزیرستان بې کور کړل سوی خلک وایي د پاکستان حکومت تر اوسه له دوی سره د ستنېدو لپاره هیڅ تماس نه دی نیولی په خوست کې د میشتو دې بې کوره کړل سو خلکو د جرګې غړي مولوي خان دراز داوړ مشال راډیو ته وویل که څه هم افغان حکومت او ولس له دوی سره د پام وړ مینه او مرستې کوي خو دوی به بیا هم هغه وخت وزیرستان ته ستنېږي چې کله هلته امن پر ځای سي. مولوي خان دراز داوړ وویل
بالکل چې کله وطن کې آرام او سکون راشي موږ خپل وطن ته خامخا ځو. خلق اوس زموږ د خوست ولایت کډوال چې دي د حکومت سره په دې بات کې سره بیتانه ده شوې ځکه چې اوس پرې څومره اعلانونه کیږي اعلانونه غیر یقیني دي.
د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل سو خلکو د بیرته ستنولو انتظامي چارې فاټا سیکرټریټ ته سپارلې دي. د دې ادارې د کډوالو د څانګې مشر فرمان خلجي مشال راډیو ته وویل دوی افغانستان ته د تللو خلکو د بیرته ستنېدو په لړ کې له هغوی سره د مرستې لپاره تر نهو میاشتو په کرم ایجنسۍ کې یو مرکز جوړ کړی و. فرمان خلجي زیاته کړه چې لوی شمېر خلک له افغانستانه ستانه سو او کوم چې پاتې دي هغوی ته دوی هر وخت هرکلی وایي. ده وویل
نه میاشتې پورې مونږ په کرم ایجنسی کې په عریضۍ کې یو پوینټ کلاو کړی و دي ولې چې هغه اوس لارې باندې هلته نه راتلي چېرته به کله به خلک هلته راغو هغو ته به فری ټرانسپورټیشن پیسې هم ورکولې او ټرانسپورټیشن هم ورکولو فوډ هم ورکولو هلته د مونږ چې شپې راتلو نو اوسېدو انتظام هم کړی و زمونږ هغو ټولو ته ریکوېسټ وو او ډېر کسان راغو هغې نه پس بالکل ځي کسان راتلل چې بند شو اور اوس هم چې ځي څوک راځي نو دی آر موسٹ ویلکم دا دوی خپل وطن نه ځي خپل ملک دی خپل ملک راتلو کې
له مولوی خان دراز داوړ څخه مې وپوښتل چې دوی به له پاکستان حکومت سره د ستنېدو لپاره تماس نیسي که نه. دوی غواړي چې د پاکستان حکومت دوی ته د ستنېدو ووایي. ده وویل موږ په خپله خوښه دلته نه یو راغلي بلکې د پاکستان حکومت لارې راته بندې کړې وې نو موږ ځکه دلته راغلو.
پاکستان لاندې چې کوم روډونه او کوم لارې ورته کار کوي بالکل فلایټ لاین شو. افغانستان خلک دا زموږ پښتانه دي زموږ کلتور رواج رسم رواج یو دی چې خلک زموږ کلي کې قومونو کې وخت تېر کړو دې وجنه موږ دلته راغلو بالکل دلته مشته ښه آرام سره ژوند تېرېږي او دا خلک موږ ته ډېر خوشحاله دي چې د افغانستان ولس خلک دي یا حکومت نظامي خلک دي زموږ سره بالکل د ورورولۍ په شان ته راکوي وخت تېرې کوي.
د یادونې وړ ده چې د تیر کال د جون پر 15مه د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربیاز په نامه عملیات پیل کړل چې لکه بلې تر لس لکه زیات خلک بې کوره کړل سو. په دې لس لکه خلکو کې شاوخوا دوه لکه د افغانستان خوست ولایت ته ولاړل او نور د خیبر پښتونخوا بنو ډیرا اسماعیل خان او نور سیمو ته وکوچېدل.
د بریوال کاکړ رپورټ تاسو ورته وسپلار شو. کراچۍ ته په کراچۍ کې کارپوهان وایي چې د پخانی پوځي امیر جنرال ضیاء الحق په واکمنۍ کې مذهبي سیاسي ډلې په تعلیمي ادارو کې فعال کړل شي چې په نتیجه کې د ځوانانو یوه برخه تندلارې شوه. د ظفر کریمی دا رپورټ اورو.
په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسټۍ استاد ډاکټر توصیف احمد خان وایي دا لومړی ځل نه دی چې د پوهنتون زده کوونکي د وسلوالو سره ملګرتیا کوي. د نوموړي په خبره تیر کال د اسلام آباد د اسلامي یونیورسټۍ یو زده کوونکي د خپل پوهنتون په کینټین کې ځانمرګي حمله کړې وه چې ډېرو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. دا سلسله د جنرال ضیاء د حکومت په دوره کې شروع شوې ده. هغه په پوهنتونونو کې د ځینې داسې طلبه تنظیمونو سرپرستی کړې وه چې بیا وروسته دغه تنظیمونو وسلوالې څانګې جوړې کړې. دغو څانګو د پوهنتون زده کوونکو او استادانو ذهنیت په بدلولو کې ژور رول ترسره کړو. د هغه په وینا د افغانستان او کشمیر حالاتو د پاکستان د ټولنې په هر اړخ اغیز کړی. په دې موده کې نه یوازې له مدرسو بلکې له پوهنتونونو هم ډېرې زده کوونکي افغانستان او کشمیر ته تللي چې ځینې یې دغلته په روانو جنګونو کې وژل شوي او ځینې ترې ژوندي راستانه شوي دي. د اردو یونیورسټۍ یو بل استاد ډاکټر اوج کمال بیا وایي په پوهنتونونو کې ځینې استادان او طلبه تنظیمونه د دې لامل ګرځي چې زده کوونکي د انتها پسندۍ پله بوزي. د زده کوونکو مذهبي او سیاسي تنظیمونه په پوهنتونونو کې کار کوي. دوی د خپلې نظریې کتابونه په زده کوونکو ویشي. په دې کې جهادي لټریچر هم زده کوونکو ته د لوستلو لپاره ورکول کیږي. یوه بله وجه یې دا ده چې د جهادي نظریې پلویان ځینې وګړي اوس په پوهنتونونو کې پروفیسران دي او زده کوونکي له دوی څخه هم اثر اخلي. د پروفیسر اوج کمال په خبره د پوهنتونونو اوسنی نصاب د زده کوونکو د انتها پسندۍ په لور په بیولو کې هیڅ رول نه لري. خو ډاکټر توصیف احمد خان د دې اصلي لامل نصاب ګڼي. هغه وایي
یونیورسٹیز کا نصاب بھی جنرل ضیاء کے دور سے
ہی نصاب کے دے جنرل ضیاء پدور کے دے مذہبی سخت دریزی دمر مواد واچول شو چہ دے ہغے ترمخہ دے سائنسی تعلیم شکل تر دے بدل کڑے شو چہ طبی سائنس ہم پ مذہبی انداز دے گون کو تا خودل شروع شو دے دے سرا دے یو پورا نسل ذہنیت بدل شو وس دے دغه ذہنیت والا خلق دے پاخه عمر دی او دوی دا سوچ پاسانہ خط نسل تا منتقل کو وس دغه نسل دے ټولنی پرمختګ او ارتقا تا لبدل زوی ګوري د نوموړي په وینا د دې حل هم دا دی چې ریاست خپله پخوانۍ ترجیح بدل کړي د پوهنتونو نصاب هغه شي لکه د نړۍ په ټولو پوهنتونونو کې چې زده کوونکو ته خودل کیږي همداراز له نصابه د هر مذهب او مسلک مخالف مواد ویستل شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. د خبرونه په دویمه برخه کې درته نور پروګرام ریپورتونه هم لرو. خو اوس د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. د شاهین بنیري نه بلند خبرونه وورو.
ستړي مشه د دی وخت مهم خبرونه. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له افغان حکومت غوښتل چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تړون متن دوی ته ورولېږي. د دې جرګې اکثر وکیلانو نن په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې له آی اس آی سره شوی تړون بیا کتنې ته اړتیا لري او د خلکو استازي حق لري چې په دې اړه سپیناوی وغواړي. د خیبر پښتونخوا په پېښور او شبقدر سیمو کې په ترهګرو بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ وینخته کې شپږ کسان وژل شوي او یو تن جوبل دی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې د کورنۍ تشدد ښکار شو میرمنو لپاره دی د سر د پټولو ځای یا دارالامان بیا جوړ کړی شي. په سعودي عرب کې د شیعه مسلمانانو په جماعت کې 14 لږ تر لږه 21 کسان وژلي او لسګونه نورې جوبل کړي دي. دغه 14 پرون په قطیف صوبه کې د امام علي په جماعت کې شوې ده. داعش وسلوالې ډلې د برید پړه منلې. د اسلامي دولت وسلوالې ډله یا داعش د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف لخوا په شام او عراق کې تر هوایي بریدونو لاندې ده. د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره د هیواد کانګرس ته واک ورکړی چې د ایران د ایټمی پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. د دغه قانون په عمل کېدو سره به د امریکا کانګرس د ایران سره د تړون د سارنې، تصویب او یا په ممکنه توګه د ردولو صلاحیت ولري.
لنډ خبرونه هم د شاهین بنیري نه اوریدل. اوس وخت شوی دی د پاکستان د کورنیو ورځپاڼو او نن جنگ ورځپاڼې د پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف د جنگ په اړه یوه اداریه خبره کړې ده. او دغه سي بیا مشرق ورځپاڼې په اسلامیا کالج په خبر کې د قبایلي سیمو د زده کوونکو مسلې راغستې دي. د دې دواړو اداریو مهم ټکي تاسو ته سر ظاهر وړاندې کوي.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې په پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف جنگ باندې لیکلې او وایي شمالي وزیرستان کې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ضرب عضب اپریشن شروع کول د سیاسي او عسکري مشروالۍ یوه ښه فیصله وه چې نتیجه کې یې شمالي وزیرستان د وسلوالو نه پاکړل شو. د ادارې په وینا له دې وروسته باید چې اوس پوس په ښاري علاقو کې هم دغه رنګ اپریشن پیل کړي او پکار دی چې ټول سیاسي ګوندونه له حکومت او پوس سره مرسته وکړي او د سیاسي تړونونو نه پرته یو کوټلې اپریشن شروع کړي چې دا نن خاري حمله وسلوالو پاکې کړي شي. دریا اخري کې وای باید چې په دې شکایت هم توجه ورکړل شي چې د وسلوالو سره د سکیورټي ادارو نه هم جديده وسله ده او داسې پیښې هم مه تراغلي چې پکې سکیورټي اهلکاران ککړ ختلي. نو ضروری ده چې د سکیورټي ادارو نه هم دغه خامۍ ختمې کړي شي نو د ترهګرو پر ضد جنگ ګټل به ډیر اسان شي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې اسلامي کالج پېښور کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو د گورنر هاوس مخې ته په احتجاج لاس پورې کړي او وایي چې پولیټیکل انتظامی ورته د تیرو څلور کالو راهیسې سکالرشپ نه دی ورکړی د کوم د لاسه چې دوی د سختو ستونزو سره مخ دي. ادارې مخکې لیکي چې یو طرف ته قبایلي ولس د ترهګرۍ خلاف جنگ کې خشاک جوړیږي او دا خلک د خپلو کورونو نه در په در دي او د دوی د بحالۍ هیڅ انتظام نشته. نو بل طرف ته هغه زده کوونکي د چا سره چې د ملک مستقبل تړلې د هغوی د سکالرشپ پیسې بندول سراسر ظلم دی. ادریا اخر کې د خیبر پښتونخوا گورنر ته وایي باید چې په دې مسله سمدستي توجه ورکړي او د دې سره سره د ټولو زده کوونکو ته د څلور کالو سکالرشپ او د هغوی بقایجات هم ورکړي چې دا شان دغه زده کوونکي خپل تعلیم په ښه شان جاري وساتي، ځکه چې دا وخت د فاټه ولسته د تعلیم ډیر زیات ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکانومیسټ مجلې د هند له وزیر اعظم نریندر مودی څخه د ولس د هیلو د هغه د هلو ځلو په اړه لیکنه کړې ده. بلخوا د ډیپلومیټ مجلې د افغانستان د بهرنۍ تګلارې په اړه د یو کارپو مرکه خبره کړې ده. د دواړو مهم ټکي درته بریوال کاکړ وړاندې کوي.
اکانومیست مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی چې کله وتیر کال واک ته ورسید نو یې وویل چې پر هند به ښه وخت راولي. د مقالې په لیکنه له دې څخه د نریندر مودی هدف دا و چې د روزګار موقع به پیدا کوي، خوشحالي به راولي او په نړۍ کې به د هند تصویر روښانه کوي. خو د مقالې په لیکنه د دې هر څه په ترلاسه کولو کې د نموړي پرمختګ بیخي ورو دی او مسله دا ده چې د پرمختګ لپاره موقع نشته. مکلالی کې د هند ولس د نریندر مودی و بھارتیا جنتا پارٹی ته په دومره پراخه کچا رائے ورکړي چې په تیرو دیر شو کالو کې یې ساری نه لیدل کېږي. خو نوموړي زیاته پاملرنه پر دې کړې ده چې زیات واک له ځان سره وساتي او دا د هغه څه د پرکېدو په وړاندې خنډ دی کوم ته چې هند اړتیا لري. مکلالی کې نریندر مودی په دې کې سم ښکاري چې ګواکې هند به په نړۍ کې وځلیږي، هغه ځکه چې شای هند په راتلونکي یو نسل کې په نړۍ کې تر ټولو زیات نفوذ لرونکی هیواد سي. مقاله زیاتوي دا هم ممکنه ده چې هند د نړۍ په هغو لومړیو درو هیوادونو کې راسي چې تر نورو لوی اقتصاد لري، او دا هم کېدای سي چې هند په نړیوالو اړیکو کې تر بل هر وخت زیات نړیوال اغیز ولري. اکانومیست لیکي خو مسله په دې کې ده چې نریندر مودی فکر کوي چې د دې هر څه ترلاسه کولو لپاره یوازې یو کس پکار دی او هغه د ده په فکر همدی په خپله دی. بل پلو دی ډیپلومیټ مجلې د افغانستان د بهرنۍ تګلارې په اړه په جنیوا کې د میشتي او افغان کارپو مرکه خبره کړې ده. په دې مرکه کې عباس دیار مجلې ته ویلي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دوره کې افغانستان د یو شمیر ملاملونو له کبله یو مستقله بهرنۍ تګلاره نه درلوده. د عباس دیار په وینا په دې ملاملونو کې یو د اوږدمهالي تګلارې نشټوالی، د هیواد د راتلونکي لپاره یو فکر او د امریکا په مشرۍ د نیټو ځواکونو لخوا غیر یقیني ژمنتیا د پام وړ و. دی وای اوسنی افغان ولسمشر اشرف غنی پر کړکیچن کورنی سیاسي صورتحال او ننګونو سربیره ولسته یو نوی فکر ورکړی دی. د اشرف غنی په دې فکر کې دا شامل ده چې افغانستان په تجارتي توګه له جنوبي، منځنۍ او لویدیځ آسیا سره وتړي، خو د سیمیز سیاسي چاپیریال له کبله دا اسان کار نه ښکاري. شنونکي عباس دیار وای واک ته تر رسیدو وروسته د ولسمشر اشرف غنی لومړی لوی تروتنه دا وه چې په یمن کې یا د سعودي عرب په مشرۍ د اتحادي بریدونو په ډاګه ملاتړ وکړ. دی وای ولسمشر غنی دا کار په دې هیله وکړ چې سعودي عرب به پاکستان پر دې مجبور کړي چې طالبان خبرو اترو ته حاضر کړي، خو داسې کېدل یو بیخي ګران کار دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما اغه بل اصلي کړي چې لمخې به د هیواد کانګرس کولی شي له ایران سره د اټمی پروګرام په اړه تړون کې مداخله وکړي. د غابل د جمعې پر ورځ یعنی پرن لاسلیک شوې ده چې لمخې به کانګرس دا واکولري چې له ایران سره د اټمی پروګرام په اړه تړون رد کړي. نور تفصیل د فریبا ظاهر په دې رپورت کې.
که څه هم ولسمشر اوباما په لومړي سر کې د ایران د اټومي پروګرام د تړون په برخه کې د کانګرس تشکیلتیا سره مخالفت درلود، خو د جمعې په ورځ د یو قانون په لاسلیک کولو سره کانګرس ته دا واک ورکړ چې په دې برخه کې خبره وکړي، غور وکړي او رد یې کړي. له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه یو تفاهم ته رسیدل د امریکا د ولسمشر د بهرنۍ پالیسۍ یو له مهمو اهدافو څخه دی، خو اوس د دغه نوي قانون لاسلیک د اوباما هغه وړتیا مشروطوي چې کولای سو په دې برخه کې په یوازې سر پریکړه وکړي. باراک اوباما د جمعې پر ورځ په سپینې ماڼۍ کې له تشریفاتو پرته دغه قانون لاسلیک کړ. شاید امریکا کانګرس اوس یو داسې پریکړه لیک تصویب کړي چې دغه تړون ردوي، او دا احتمال هم شته چې ولسمشر اوباما هغه اقدام ویټو کړي. اوباما وړاندې خبرداری ورکړی و چې د هغه ډول شرایطو ایښودونکی پریکړه لیک به ردوي چې ایران یې هیڅکله نه مني. اوباما د جمعې په ورځ د یهودانو یوې ډلې ته په وینا کې هڅه کول داسې تضمین وړاندې کړي چې وښیي دی د مضبوطو اقداماتو غوښتونکی دی. ولسمشر اوباما وویل، زه به هیڅکله یوه بده معامله ونه منم، په دې معامله کې به زما نوم وي، نو هیڅوک به د دغه تړون د ژمنو د عملي کېدو په تړاو په ډاډ ورکولو کې له دومره لوی شخصي رسک یا خطر سره مخامخ نه وي. د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې مشر باب کارکر چې جمهوري غوښتونکی دی وایي، د اوباما اداره باید ډاډ ورکړي چې د کانګرس لخوا راپورته سویو اندېښنو ته ځواب ووایي. د امریکا، چین، فرانسې، روسیې، بریتانیا او جرمني اټومي مرکچیان هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه له تهران سره د اټومي پروګرام په اړه یو روسي تفاهم ته ورسیږي. اسرائیل او د فارس خلیج ځینې هیوادونه ویر لري چې ایران به خپل اټومي فعالیتونه د دې لپاره ځنډوي چې پر دغه هیواد لګیدلې اقتصادي بندیزونه لري کړي.
داوا فریبا ظاهر ډیلی ټایمز رسپانې په اداریا کې لیکلي چې سعودي عرب له پاکستانه د اټومي وسلو اغستو اراده لري، خو بیا د سعودي عرب چارواکي وایي چې دا سی ای اس پریکړه نه ده کړې. لیکوال د اداري پرسته برخه کې د ایگزیکټ ادارې پړل بیا لیکلي دي چې باید پاکستان دی د یاد ادارې پر ضد د پلټنو لپاره د بهرنو سیډونکو مرسته واخلي. د دې ادارې مهم ټکي درته د یوې لنډې د میرستو وړاندې کوو. ډیلی ټایمز رسپانه په یو اداریه کې لیکي، د سنډي ټایمز په یو ریپورت کې د یو امریکایي چارواکي په حواله ویل شوی دی چې سعودي عرب له پاکستانه د اټومي وسلو اغستو ستراتیژیکي پریکړه کړې ده. په داسې حال کې چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د یمن د یغیانو پر ضد بریدونه کوي، د راپور په خلکو کې اندېښنې راپورته کړي دي چې ګنې پاکستان به د خپل اتحادي هیواد اټومي ملاتړ کوي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د زیارت په ورځ خبری غونډې ته ویلي دي چې د سنډي ټایمز رسپانې دا خبر بے بنیاده ده. نوموړي د دې خبري وضاحت کولو سره ویل چې پاکستان بل کوم هیواد ته د وسلو ورکولو هیڅ اراده نه لري، او د پاکستان اټومي پروګرام په قانوني توګه یوازې د خپل دفاع لپاره دی. سعودي عرب د وسلو د نه غسولو لپاره پر یو تړون لاسلیک کړی دی، او د سعودي د دفاع وزارت یو چارواکي د سنډي ټایمز دا رپورت رد کړی دی او ویلي دي چې دا یوازې ګنګوسي دي. نوموړی وایي چې سعودي عرب چرته هم د اټومي وسلو د ترلاسه کولو پریکړه نه ده کړې. ادارې د پاکستان د تاریخ په اړه لیکلي دي چې دا به د دغه هیواد په خه ګټو کې وي چې د بهرنیو هیوادونو ترمنځ په پردې جګړه کې له برخې اخیستو ډډه وکړي. ادارې لیکي، که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د یمن پنځه وسنی اوربند هرکلی کول یو مثبت ګام دی، د هیواد یمن ته د یو میلیون ډالر د بشري مرستو ورکولو ژمنه کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په خبري غونډه کې چې کله د خلیل الله نه پوښتنه وشو چې آیا کوم بهرنی هیواد له پاکستان سره د ایگزیکټ ادارې پاړه رابطې کړې دي، نو نوموړي په جواب کې ویل چې د امریکا په شمول یو هیواد هم له پاکستان سره د لړکې خپل اندېښنې نه دي شریکې کړې. په دې وروستیو کې د نیویارک ټایمز رسپانې په یو ریپورت کې راغلی و چې د ایگزیکټ په نامه یوې ادارې د جالي ډیګرو خرڅولو په بدل کې په میلیونونه ډالر ګټلې دي، خو بلخوا ایگزیکټ اداره دا تورونه ردوي. ادارې لیکي، د پاکستان د پلټنو ادارې اف ای اے په کراچي او اسلام آباد کې د ایگزیکټ ادارې په دفترونو چاپې وهلي، او د زنو کارکونکو نیولو سره اسناد، کمپیوټري او نور ثبوتونه هم په ولکه کې اخیستي دي. ډیلی ټایمز لیکي، داسې امکانات هم شته چې بهرني هیوادونه به د ایگزیکټ ادارې پر ضد په کارروایانو کې د پاکستان ملاتړ کولو کې دلچسپي ونه لري، ځکه په کار ده چې پاکستان د بهرنیو سیډونکو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د هغې په برتي کولو فکر وکړي، او باید د یادې ادارې پر ضد د مقدمې لپاره ضروري اسناد جمع کولو ته تیار اوسېږي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال ریډیو تاسو سره په داسې حال کې چې په قبایلی سیمو کې وسلوالو یو شمیر سکولونه ړنګ کړی دي او پاکستان د بندوبستي سیمو پرتله د غلطه تعلیمي شرایط د نشت برابر ده، نو د دې سیمې خلک څنګه کولی شي چې خپل بچو ته تعلیم ورکړي؟ په دې اړه درته زموږ همکار اسرار الله مومن د اکسپرس ټریبیون رسپانې یو رپورټ وړاندې کوي چې څنګه د یوې ټولنې غړو د سیند د لاړکانې ضلع په یو کلي کې تعلیم خور کړو.
د ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي په پاکستان کې اویا لکه ماشومان سکولونو ته نه ځي، په سلګونو ښوونکي چې د ښوونې جوګه نه دي په سیاسي بنیادونو یې د استاذۍ نوکرۍ ترلاسه کړي دي. همداراز یو شمېر سکولونه دي چې زده کوونکي یې د ناستې چوکۍ، صفا اوبو او ټایلټ نه لري، او دارنګ په تعلیم کې پاکستان ډېر وروسته پاتې دي. پوښتنه دا ده چې د دې حل څه کېدای شي. د سن په لالخانه ضلع کې د خیرو ډیرو په سیمه کې د کلیوالو علاقو د پرمختګ لپاره کارکوونکي د حسن منګي میموریل په نامه د یوې ټولنې غړو په دې سیمه کې د تعلیمي مسلو د حل لپاره یو تجربه وکړه. د لیکوالې په خبره لومبه د دغه ټولنې غړي کور په کور وګرځېدل او له ماشومانو سره یې د تعلیم په اهمیت خبرې وکړې. یاد اداره وایي لدې وروستو هغوی د ماشومانو میندو او پلرونو سره د تعلیم په ارزښت او ګټو غونډې او باسونه وکړل. هغه ته یو ویل چې څنګه د دوی ماشومان جنکی کولای شي چې په سکول کې د نیمه ورځې تیرول وروسته له دوی سره د کور په کارونو کې هم مرسته وکړي. همدارنګه یې زمیدارانو ته هم دا باور ورکړو چې کله د فصلونو د کرلو یا ریبلو موسم وي نو بچو ته به یې د دوه اونۍ پورې رخصتیانې ورکوي. د مخالفون کې په خبره دغه قسمه ګامونو د تعلیم په لار کې د موجودو خندونو د لمن جوړو لړکې ډیره مرسته وکړه. بلخو یادې ټولنې یو پرایمری سکول هم جوړ کړو، خو د دوی تعلیمي کمپاین دومره کار کړی وو چې په کال 2010 کې کله دوی په وړومبي ځل سکول خلاص کړو نو دومره ډیر ماشومان داخلو اخیستلو ته راغلي وو چې دوی ډیر زر دویم شفت هم شروع کړو. د حسن منګي میموریل په نامه دغه ټولنې په دې سیمه کې د دوه سکولونو تر فعالولو وروسته یو میډل سکول هم جوړ کړو. د مخالفون کې په خبره زیاتره پلرونو نه غوښتل چې د دوی لونه د نهم او لسم تعلیم ترلاسه کولو لپاره د بل کلي سکول ته لاړ شي، نو یاد ټولنې لوړاندې موجود په میډل سکول کې د جنکو لپاره د نهم او لسم کلاسونه شروع کړل. د دغه ټولنې مشروای پر دې سربیره دوی په دغه سیمه کې د هلکانو یو سکول هم فعال کړو. نو موړی وای په لومبیو کې د زده کوونکو شمیره کمه وه، نو دوی په هوټلونو او دکانونو کې کارکوونکي ماشومان وهڅول چې په سکول کې داخله واخلي. د حسن منګي میموریل په نامه د ټولنې په خبره په داسې حال کې چې په سرکاري سکولونو کې د استادانو حاضرۍ کمی وي، نو دوی هغه تعلیم یافته ځوانان د استادۍ په دنده وګمارل چې بې روزګاره وو او د نوکریانو په لټون کې وو. په مقاله کې راغلي دي لدې وروستو حسن منګي میموریل په نامه دغه ټولنې یو تحقیق وکړ چې لمخې د خبره مخ ته راغله چې د مذهبي اقلیتونو ماشومان په سکولونو کې داخله نه اخلي، نو دوی دغه ماشومانو لپاره ځان له یو کمیونټي سکول جوړ کړو. دوی زیاتوي هغوی په سکولونو کې د لوبو یا سپورټس په ګډون داسې نورې تفریحي مواقع برابر کړي دي چې ماشومان په لارو کوڅو کې د لوبو کولو پر ځای غواړي چې سکولونو ته لاړ شي.
دا اسرار الله مومن د قبایلی سیمو زده کوونکي بیا له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې د منصبي مطابق د زر تر زره په فاټا کې پاره ایجنسی کې کیډټ کالج او سلور د اسلامیا کالج څنګه جوړ کړل شي چې دارنګ دوی هم د دې کالجونو نه ګټه پورته کړي. دا چې حکومت په دې اړه څه وایي د سرال ظهیر په دې رپورټ کې اورو.
د قبایلی سیمو زده کوونکي له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې تیر حکومتونو کې د فاټا په هر ایجنسی کې د یو یو کیډټ کالج او سلور د اسلامي کالج څنګه جوړولو منظوري ورکړل شوی و، خو موجوده حکومت دغه منصوبې ختم کړې او وایي چې د دې منصوبو وخت پای ته رسیدلې نو نشي کولای چې سرته یې ورسوي. د لړکی لمشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټا سټوډنټ ارګنایزیشن مشر شوکت عزیز وی چې دوی د حکومت د دې فیصلې په سخت ټکو کې غندنه کوي او دا د قبایلی زده کوونکو سره ظلم دی. چې حکومت دا فیصله بیرته واخلي او زر تر زر په قبایلی سیمو کې د کیډټ کالجونو او د اسلامي کالج د څنګه جوړولو کار پیل کړي. نو موري زیاته کړه
دا حکومت د لایلو وجلا هغه نه وختل چې دا جوړ شي، نو ځکه ختم شو کا حکومت وختل چې دا مو جوړ حکومت په کنټرول نه و او د اسلامي کالج په حواله سره مونږ پرول وی چې سره ملو شو ته نو هغه مونږ ته وویل چې مونږ راځل سره مو کوشش را ده او اسلامي کالج لارونه شوی دي دا مونږ پټه کې حتمی شکل ورکو یعنی جوړو خو ګورنر ور پسې انټرسټ داخلي هغې ما ته لیټرو کړو چې تاسو خپل ډله سره کار ساتئ دا د فاټا کومې منصوبې دي دا ختمې شوې دي په دې باندې د فاټا سلټانو ډېر غټ افسوس اظهار هم کړی دی چې یو هدا د فاټا تعلمانو سره او فاټا عوام سره یو سازش روان دی د تعلیمي چې کومې منصوبې دي دا ختمېږي لګیا دی
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون د فاټا نه د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نو پختل نو هغه وی
میز په نوټس کو نظر غلی او کدا شی وی کنه بالکل میز دایي رزم کړي کالج او گورنر اعلان وکړ د دې سیمې د خوري کړي دوه کنه په هار فلور مود خبر اکړه چې دا رزم کړي کالج او پاسې دغه اعلان هو څه او 10 کروڑ ګرانټ وته اوسه چې 10 کروڑ ایته په هغه مالات کې تاسو دا په رزم کړي کالج ولا کوي او موبایل ډیماند کړي چې یو کړي کالج میز بل هن ارتا غوري دې کټ میز پاپولیشن ډیر دی هغه دې مو سره واده شوی دي او کومه خبره تو وکړه دا دې میز په نوټس کې فرال نظر غلی او کوا ہے جو میز دے فاٹا ہے میں نے گون سر ڈرون دے گورنر سے رکھنی پدا خبر ہے میں تفصیلی دے سر مشورہ رہیا وخری یا دا خبر سنگ چھوی دو ویلے چھوی دو اگا ودا سر میز پر مشورہ سر دا خبر حل کر دی انشاءاللہ
پدی مقادی طالبان دا ہم گوخت نہ وکڑ چی پولیٹیکل انتظامی د دوی سکالرشپ ہم لسلور کالو راسی بندی کڑی دی پکار دے چی دغه ہم زر تر زرا جاری کڑل شی چی دارنگ دوی خپل تعلیمونا سرتا ورسوی سیراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال ریډیو تاسو په پاکستان کې د فلم او ډرامو هنرمندان له حکومت غوښتنه کوي چې د راتلونکي کال په بجټ کې د تفریحي صنعت لپاره زیاتې پیسې مختص کړل شي د دې هواد فلمي صنعت له سخت مالی بحران سره مخ دی دا خبره ځینو هنرمندانو له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال کړې ده چې تفصیلي درته سرر ظهیر وړاندې کوي
دی لڑکی لاہور او د پاکستان په نور غټو خارونو کې پښو غوندو کې د فلم او ډرامي اداکارانو او وی چې تیر وختونو کې حکومتونو د فلم او ډرامي د صنعت او د اداکارانو د خیر ښېګړې لپاره هیڅ نه دی کړی چې لوجه نن فلمی صنعت په ټپ ولاړ دی او اداکاران د مالی ستونزو سره مخ دي او د بیوسۍ ژوند تیروي د ګرنګ د پښتو ژبې هنرمندان او اداکاران هم د غوښتنه کوي چې صوبایي حکومت له پکار دي چې د کلتور د ودی سره سره د بیوزله او بیوسه هنرمندانو او اداکارانو د ژوند لپاره را سوکړی زکه چې دوی د ژوند پرستیو کې لډیرو مالی ستونزو سره مخ وي لمشال ریډیو سره خبرو کې د پښتو ډرامو اداکار اچ ام رضا اوه
په هر دور کې په هر ځای کې موږ رښتیا همیشه پاتې شوی یو همیشه مته دې دغه تم کړی دی نه مخ نه ځای وو هغه سره مته شونه شونه دې یو نو شو دا وو چې زه کوم داسې داسې کوم څه هیڅ څه نه شوی چې دا نه وړل نشته چې مخامخ راځي او ټول دا بیا مته دې رښتیا هم پاتې شوی هیڅ څه نه دا ونه تاسو پښتو نه هیڅ
همدارنګ د پښتو ژبې هنرمند ګلزار مشال ریډیو ته پدی اړه زیاته کړه
یو کوم د تجکم حالات کې په خیبر پښتونخوا کې دا غي په زمانه ډیر زموږ هنرمندان چې ګنه نو په کورونا سي کومه د پرزیشن دې چې ماتي حکومت هم ورکړې وو څنګه د لوغړو د تجکم نه نو په مختلفو د سکواش ته کرکټ دی راځي فوټبال د دې چې لوغړو دې دې ته په مختلفو دینو کې نه سمو کې نو ګرانه ور دې شي یو ټول توجه او یو په خپل لپاره روبو باندې دې په خپل کار باندې دا څه دې چې ګنه زموږ پښتونخوا د تاسو وګورئ زما خیال نه دی چې خلو یونیم سره وضعیت هنرمندان یې په کار دی چې هغوی سره مو حکومت مرسته وکړي زما په خیال چې دا اسانه طریقه دا ده چې هغوی ته په مختلفو ادارو کې دي هغوی ته ملازمتونه ورکړي
د پښتو فلمونو او ډرامو اداکار طارق جمال مشال ریډیو ته وویل چې دوی تیر کال هم په تمو چې صوبایي حکومت به د فنکارانو لپاره په بجټ کې فنډ بیل کړي خو دوی هیڅ ونه کړه نو په کار دی چې دا ځل خو د دوی خیال وساتي د زیاته کړه
زما خیال دی چې نن یو داس بارا سال مخکې کوم د 2% او ماغه 2% او مطلب دا لري او ماغه 2% باندې مونږ ټیکس مونږ کټ کیږي مونږ نار سره کیږي نو کم اس کم دا چې وی تبدیلی تبدیلی پکار نو کم اس کم د فنکارانو په جون کې خون څه دغه لري تبدیلی پکار دا خو دوی ولا دا څه ماغه نه کړی الان کې زمونږ د کی پی کی بجټ چې څه هغه دې څه د علاج د پاره څه نو څه هغه د پاره خو مطلب دې شتم نه بس ټیک شو دا الله په کوم صبر دې سبو کوم خبره کړې دا او څه وی نه کینو
کله چې مشال ریډیو د دې فنکارانو دا غوښتنه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د کلتور سلاکار امجد افریدی په وړاندې کې خو نو هغه وی چې دا ځل په بجټ کې لفنکارانو لپاره خصوصي فند وی چې په پرې د دې لپاره کارونه کولې شي نو مولي وی
په دې باندې لګیل و سره کې به مې اوسې ډی پی کې د دې لپاره ټیک ټاک پلانینګ کړل ان شاء الله کوشش کوم چې دوه مو د هغه ازور سیستم چې زکوتو نو کوي ترو بیا دې نه بس کو دوه مو ځان فرق خپل لګا تر دې ګورنمنت یو ادارې چلای چې دوه مو سره په اړه د دې کې سمول شي پارټنرشپ پته چې څه کیږي چې دوه د
مقدمه مشترکه کیږي د دې لپاره ټیک ټاک پلانینګ وکړه او ان شاء الله امید ده چې د خیبر پښتونخوا د اول پلانینګ دی چې پاکستان په لیول باندې چې دغه خلکو لپاره دغه مرګرو لپاره دغه فنکارانو لپاره به چا دا اقدامات نه کړي تر څو چې ډی پی کې دوه تمو کوم اقدامات کوم فنډ دي.
د ګلزار علم په خبره چې هر کال صبح د کلتور څانګې ته په کال کې 300 میلیون روپۍ ورکړل کیږي خو په دې کې یو روپۍ هم په فنکار نه خرج کیږي چې لکه بلې پښتانه فنکاران در په در دي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلمو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار زمیندار زیبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
په پاکستان کې تر شپږ کالو د سندوستو یو ځل بیا د کرکټ نړیوالې لوبې پیل شوې دي. په دې هواد کې د کرکټ د نړیوالو ټیمونو راتګ تر هغې وروسته ودرېدلی و چې په 2009 کال کې په لاهور کې سریلانکا په کرکټ ټیم وسلوال برید وشو. تر دغه برید شپږ کاله وروسته زیمبابوې لومړۍ لوبډله ده چې په سختو امنیتي تدابیرو کې د پاکستان سفر ته زړه ښه کړی دی. په پاکستان کې د کرکټ د بیرته پیلېدو په اړه زموږ هم کار زبیر الله شفق دا رپورٹ جوړ کړی دی.
د جمعې پرس ماخام د پاکستان د پنجاب ایالت د مرکز لاهور په قذافی سټیډیم کې د پاکستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډله ترمنځ لومړنۍ شل اوریزه لوبه وشوه چې په نتیجه کې په پاکستان کې هغه انتظار ختم شو چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې کاوه. په پاکستان کې د نړیوالو لوبډلو پر مخ د کرکټ دروازې هغه وخت تړل شوې چې وسلوالو په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلانکا پر لوبډلې وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د پولیسو او ملکي وګړو په ګډون لږ تر لږه اووه کسان مړه او پر یو سارون کې یا امپایر سربېره پکې ګڼ شمېر نور ټپیان شو. زیمبابوې د ټیسټ درجې لرونکې لومړنۍ کرکټ لوبډله شوه چې په 2009 میلادي کال کې د سریلانکا پر ملي لوبډلې تر وسلوال بې درسته پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان د شل اوریزو لوبه د لوبډلې کپتان شاهد خان پر دې 13 ورځ په لاهور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د زیمبابوې لوبډلې مننه وکړه چې په مبهم وضعیت کې پاکستان ته سفر وکړ او دلته د نړیوال کرکټ بندې دروازې بیرته پرانستې.
د
وای په لومړی سر کې د زیمبابوې حکومت او په ځانګړې توګه د دې هیواد د ملي لوبډلې د لوبغاړو مننه کوم چې پاکستان ته راغلل او هیله لرم چې دوی بل د سفر خوند واخلي. که هم د زیمبابوې د کرکټ بورډ د رواني میاشت په پیل کې د پاکستان کرکټ بورډ چارواکو ته ډاډ ورکړو چې ډېر ژر به خپل لوبډله د هیواد ته واستوي خو د رواني میاشت په 13 نیټه په کراچۍ کې پر یو مسافرونکي بستر وسلوال برید وروسته چې 45 کسان پکې وژل شو دغه ټیم پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه چې بیا د پاکستاني حکومت تر ډاډۍ نه وروسته د نن راتلو پرېکړه بیرته واخیسته. ویل کېږي چې د پاکستان امنیتي ارګانونو د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه لړۍ لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولي او د دغې لوبډلې لوبغاړو ته پر مالي امتیازاتو سربیره اند یو لسمشر تر کچې امنیتي پروتوکول ورکول کېږي. د زیمبابوې د کرکټ لوبډله په داسې حال کې پاکستان ته راغلې چې د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی په پاکستان کې د خراب امنیتي وضعیت له امله خپل څارونکي د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه څارلو لپاره ونه لېږل. تکل شوی چې زیمبابوې لوبډله به پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د هیواد د کرکټ ټیم سره درې ورځنۍ او دوه شل اوریزې لوبې وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ په لومړۍ شل اوریزه لوبه کې پاکستان زیمبابوې ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. دغه لوبې ته د پاکستان له ګډ ګډ څخه د جګپوره دولتي چارواکو په ګډون زرګونه نندارچیان ورغلي وو.
مشال لیډیو تاسو ته د خبرونې په اخره کې یو ځل بیا د شاهین بنیری نه لنډ خبرونه اورو.
ستړې مشه ده دی وخت مهم خبرونه. د افغانستان ولسی جرګې او ځل بیا افغان حکومت غوښتلی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تړون متن دوی ته ولیږي. د دې جرګې اکثر وکیلانو نن په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې له آی اس آی سره شوی تړون بیا کتنې ته اړتیا لري. د خیبر پښتونخوا په پیښور او شبقدر سیمو کې په ترهګرو بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ وینخته کې شپږ کسان وژل شوي او یو تن ژوبل شوی دی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې د کورنۍ تشدد ښکار شو میرمنو لپاره دې د سر د پټولو ځای یا دارالامان بیا جوړ کړي. په سعودي عربستان کې د شیعه مسلمانانو په یو جومات کې 14 لږ تر لږه 21 کسان وژلي او لسګونه نور جوبل کړي دي. دغه 14 پرون په قطیف صوبه کې د امام علي په جومات کې شوې ده. داعش وسلوارې ډلې دغه برید پړه منلې. د اسلامي دولت وسلوارې ډله یا داعش د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف لخوا په شام او عراق کې تر هوایی بریدونو د لاندې د داعش وسلوارې ډلې د عراق او شام پراخې سیمې نیولې دي او له واشنگټنه تر بغداده سیاسي مشران اندېښنه لري چې له دې سره به عراق په ټوکړو کې تقسیم شي. د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړی چې د ایران د ایټمي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. دغه قانون په عملي کېدو سره به د امریکا کانګرس له ایران سره د تړون د سارنې تصویب او یا په ممکنه توګه د ردولو صلاحیت ولري.
لنډ خبرونه هم د شاهین بنیري نه واورېدل او همدې سره زمونږ نننۍ خپرونې ختمې شوې. تاسو په دې موجونو د ماښام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خپرونې هم اورېدلی شئ. همدې سره زه نیسا اجمل، تکنیکي همکار علي محمود او د خبرونو ویان شاهین بنیري ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.